پول عدال شتین امر کړی چې په روانه اونۍ کې هر ورځ 150,000 تنو ته د کورونا پر ضد واکسین ورکړل شي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چروغ جوړ او خوشاله وسی. زه فریبا ظاهر خوشاله يم چې د خبرونه درته وړاندې کوم په کابل کې د ماپښین 2 بجې او 15 دقیقې دي. دوستان موږ د تل په څیر په خپلو خبرونو کې پر بیلابیلو موضوعاتو باندې خبرې کوو او د ځوانانو د ژوند یا د دوی د مسؤلیتونو او غوښتنو پر بیلابیلو اړخونو باندې غږېدلې یو. د نن ورځې د خبرونې په ترڅ کې بیا هم پر د تیر میلادي کال په اړه تاسو نظر پوښتو او موږ په دې خبرونه کې میلمانه لرو چې دوی به راته وایي چې تیر میلادي کال د ځوانانو له انده یا د ځوانانو په فکر څه ډول یو کال او نوی میلادي کال څنګه له کومو غوښتنو سره پیلوي او څومره ورته خوشبینه دي چې سوله به وي او امن به وي او د دې هیله به پوره کیږي. په دې خبرونه کې میلمانه دي سره سید سالار خادم د افغانستان د ځوانانو د سازمان استازی، رفیع الله ساحل د مدني او ټولنیز فعال، او یو میرمن لرو میلمنه فروزان رسولی چې دا د سولې او دیموکراسي لپاره د برابرۍ بنسټ مشره ده. په دې خبرونه کې همدې میلمنو سره پاتې جو د دوی پر هیلو د دوی پر غوښتنو باندې تم کېږو او دې ته شراغلاست. په لوري سر کې غواړم چې د خادم څخه وپوښتم چې خادم صاحب اول خو خبرونه ته شرغلی که تاسو راتوئ چې تیر میلادي کال ستاسو له اند څنګه یو کال و؟ دې ته په پام چې موږ د کورونا او با سره نه ټول نړۍ سره مخامخ د روغتیا لپاره او هم په ځنګړي ډول په افغانستان کې د جګړو او ناامنۍ له اړخه یو ناامن کال بللی سو، غواړو چې ستاسو څخه وپوښتو چې ستاسو له نظر تیر میلادي کال څنګه کال و؟
ډیره مننه، تشکر، سلام تاسو ته، تاسو ټول مېلمانو او د زده راډیو درنو اوریدونکو ته. وګورئ کله چې موږ د 2000 کال د غیر خبره کوو پر ځوان باندې، دا ډېر طولانی او اوږد بحث دی او که هر اړخي نیو ملي مثالونه پکې ورکوم نو زما باور دا چې ډېر وخت به ونیسي، ولې زه تلاش کوم چې ډېر کوتاه وغږېږم او هر اړخ باندې خبرې ولرم. تاسو وګورئ د زرشلم کال د ځوان کول لپاره د افغانستان د ځوانانو لپاره یو ځانګړی کال، ځانګړنی په دې دي چې مستقیما او یا غیر مستقیما د ځوانانو پر رشد پر وده مستقیم تاثیرات درلودل یا غیر مستقیم تاثیرات درلودل. تاسو وګورئ ځوانان د ټولنې مهره ده، مسؤول ځوانان د افغانستان وضعیت بدلولی شي یا منفلو ته یا مثبت لوته. درې مهم فکټورونه چې په 2000 کال کې تر ځوانانو باندې مستقیم اغیز درلودو، یو نړیواله وبا کرونا چې دغه د ځوانانو په تحصیلي عرصه کې یا د زده کړو په عرصه کې بد تاثیرات دا و چې دوی د زده کړو څخه لرې پاتې شو. هغه کله چې د آنلاین درسونو خبره کېږي هغه په افغانستان غوندې هیواد کې هغه د مسلکي او همدارنګه د ټولو معیارونو سره برابر دا به یو ډېره ستونزمنه خبره وي. دوی په زده کړو باندې مستقیم تاثیر، لوی تاثیر او بد تاثیر هغه د کرونا نړیوالې وبا وکړو. دوم اپشن چې دی هغه پر لویه کې د 2000 کال کې ځوانان چې لوی ستونزې سره مخامخ هغه ناامني وه. کله چې ځوان د افغانستان ځوانان د ټولنې 60% برخه تشکیلوي نو حتماً دغه عمومي ده او ډېره غوښنه برخه ده. ناامني ځوانانو پر رشد او ځوانانو پر ځوان باندې مستقیم تاثیر درلودلو. ځوانان یو ډول ناهیلو په 2000 کال کې، تاسو د 2000 کال په وروستۍ میاشت کې وګورئ چې څومره ځوانان موږ له لاسه ورکړو، څومره تلف شو په بیلابیلو مسایلو کې، په بیلابیلو عرصو کې چې هغه د خبریالانو برخې غوښنه وه، د مدني فعالانو برخې غوښنه وه. همدارنګه یو ډول منفي تاثیرات د اقتصادي اړخ نه هم و. نړۍ هم د اقتصادي بحران سره مخامخ وه، نړۍ هم د یو ډول ګواښ سره مخامخ وه. ځانګړي ډول د افغانستان غوډي مخفر وده هواد چې د صفات حالت نه وته د مخفر وده دغه حالات کینو اقتصادي بحران سره مخامخ کیدل په تل شکه چې ځوان ژوند باندې به حتما مستقیم تاثیر لري. نو مو خدای دا شلم کال د چیلنجونو د ننګونو نه ډک کال ځوانان د فارک
مننه
د فرصتونو برخه ډیره ټیکا ډیره کمرنګه و.
بله مننه کوم خدم صاحب، تاسو تر ډیره د تیر میلادي کال البته تیر نو سورته ولې ځکه تر اوسه هم ورسته ورځې پاتې دي د 2020 کال پر اغیز باندې وژغیدلې. ساحل صاحب، تاسو نو پوښتو چې تاسو په ان کې تاسو په عمومي ډول راته وایئ چې تاسو په ان 2020 کال د ځوانانو لپاره څنګه یو کال و؟
ډېره مننه زموږ سر کې تاسو او قدرمن مېز سلامونه په دې له ټول بخیاستي. زما په اند چې دی لکه څنګه جناب خادم صاحب په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې تیر کال چې دی بحراني کال و، له یو مخه چې نامني وه له بلې مخې اقتصادي بحران و، په ټوله کې چې دی تر ټولو مهمه مسله د کرونا مسله وه. خو په دغه برخه کې چې دی ځوانان باید همداسې چوپ پاتې نه شي. زما په اند باندې کوم کارونه چې هغوی کوم مسؤلیتونه چې هغوی ته سپارل شوي دي هغې ته باید په دقیق ډول باندې متوجه وي. له هر اړخه چې دی دغه کال ما ته دغه کوم تیر کال چې و ماته له یو شمېر لاسته راوړنو څخه ده کو زه پرې ویاړم. که ځې پیل د پوهنتون له برخې وکړم چې په 2020 کال کې چې دی ما مختلف سیمینارونه دغه آنلاین تعقیب کړل، همدارنګه په هغې کې مې لاسته راوړنې ودرلودلې، د مختلفو خلکو سره مخامخ شوم او د مختلفو خلکو سره آشنا شوم. همدارنګه د 2019 کال په اخیره کې او د 2020 کال په پایل کې چې دی موږ خپل دغه ټولنه په موږ باندې حق لري او باید کار ورته وکړل شي. موږ پوهنتون لوري موږ ته یو طرحه راکول شو د چاپیریال ساتنې د مضمون اړوند. موږ بیا یو پروګرام او یو کمپاین په لاره واچو کوم چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې د یو ورځ بې موټر عنوان تر نامه لاندې موږ په هغه کې مختلف فعالیتونه اجرا کړل او په ټوله کې چې دی د چاپیریال ساتنې په برخه کې مؤثر اقدام و، همداسې نورې برخې هم واخلې.
بله
نو په هر لحاظ چې دغه کال ما د پاره د لاسته راوړنو څخه ډکو په دغه کال کې ما وکولای شول چې د شپږ نوي ونه فیصدې په اخیستلو سره چې دی دغه کال د ځان لپاره یو خوشبخت او ښه کال برابر کړو.
بله پر دې بیا ورسته وژغیږو. صاحب مننه کوم. راځو اغلی فروزان رسولی ته. میرمن رسولی، تاسو د نور اوریدونکو یا د نور میلمنو نظرونه هم واورېدل. خادم صاحب پر ځوانانو باندې د تیر کال د مشکلاتو د اغیز پر سره وژغید. دغه سی ساحل صاحب خپل لاسته راوړنې یادې کړلې. دې ته په کتو چې موږ تاسو په 2020 کال کې مخصوصا په دې ورسته و کې د دینو وجونو شاهد و، البته په ټوله کال کې روغتي ستونزه هم یو روغتي ناورین و چې ټوله نړۍ ورسره مخامخ و. په ځانګړي ډول افغانستان په دې وروستي ورځو کې د هدفي وجونو مخصوصا د ځوانانو په نشه کولو شاهد و. غواړم تاسو ته یو پوښتنه چې تاسو له نظره تیر کال څه ډول یو کال و، تاسو څه پکې وکړل او څنګه درته ښکاري چې واقعا تاسو لاسته راوړنې درلودې یا نور ځوانانو څه ډول کال تیر
کړ؟ ډېره زیاته مننه ګرانی ستاسو د وخت لپاره. زما په اند کچیرې موږ تیر کال د نورو کلونو سره مقایسه کړو، زه خپله ارزیابي او د دې څارنه په دې ډول کوم چې شکل نه و، سږ کال چې تیر سو شکل نه و، په دې شکل نه و چې د هر لحاظه که فکر وکړو مشکلات او ستونزې په هیواد کې زیاتې سوله په عموم کې او بیا خصوصا په دې چې د افغانستان اکثریت برخه ځوانان تشکیلوي، نو ځوانان هم د ډیرو مشکلاتو سره مخ و. که موږ په عموم کې خبرې وکړو او ځینې محدوده ځوانانو ته ونه ګورو، که په عموم کې د ځوانانو حالت ته وګورو، زه فکر کوم چې وضعیت خراب شوی و، ښه شوی نه و. پرته له دې چې کورونا و، د کورونا د لحاظ اقتصادي وضعیت کم حالت ته رسیدلی و، هغې ته وګورو دا چې مملکت کې د جرایمو کچه تر کومه حده پورې لوړه شوې وه، د هدفي وژنې او دا موضوعاتو په اړه چې تاسو یادونه وکړه، دا خپله هم د اقتصادي ستونزو یو لوی هغه څرګندویه وه، د دې چې اقتصادي مشکلات په عموم کې په هیواد کې زیات شوي وه، چې دا به د دې باعث وګرځېدله چې هدفي وژنې زیات سوله او جرایم په عموم کې زیات سوله. چې تاسو وګورئ جرایمو کې هغه کسان چې شکیل دي هغه هم ځوانان په لویه کچه هغې کې شامل دي، او هغه کسان چې د دې جرایمو ښکار دي هغه هم ځوانان پکښې کې و. زموږ په همسایګانو کې د دوستانو فامیلو کې ډېر داسې ځوانان و چې هغوی د دوکانو څخه د وظیفو د کاروبار څخه به راتلله، په لارې کې به هغوی هدف کېدله او وژل کېدله به د پانتونو څخه چا چې د دروازي وظیفې کول د شپې پانتونو ته تلله، کله چې ټکسي کې یو موټر کې راتلله هغوی د وژنه او لوټمارو دا موضوعات ډېر وه. او کراسو بیا د سولې په برخه کې هم خبرې وکړو، هغه برخه کې هم ستونزې ډېرې شتون لري. متاسفانه د ځوانانو هغه ځای چې باید په پروسی کې د سولې پروسی کې په نظر کې ونیول سي، هغه په نظر کې نه نیول
یادونه وکړه که دا راتوې چې راتلونکي کال تاسو د شوز لپاره په مجموع کې په د ځوانانو لپاره څه ډول، یعنی څه غوښتنې لري، څه هیلې لري، څنګه ورته په تمه یاست چې څه ډول یو کال به وي؟ آیا خوشبینه یاست ورته چې دغه کومې ستونزې چې تاسو یاد کړې دا په بل کال کې حل وي؟
فعلا اوزه داسې ده چې موږ ډېر امیدونه نسته، ولې بیا هم امید باید ولرو په دې چې انسان ژوندی په امید باندې دی او دنیا هم په امید خوړل سوې ده. او که چیرې موږ امید له لاسه ورکړو دا په دې معنی چې موږ خپل شکست ومنئ. نو حالانکه وضعیت ته چې ګوري خو انسان نا امیده سي، خو بیا هم خپل باید ځان ته ډاډګیرنه ورکړي او مخ ته لاړ سي. نو ډېر کارونه دي چې باید ځوانان یې وکړي. اول خو دا چې خپل ژغ باید په هیڅ ډول باندې د دې هدفي وژنو له کبله باید خپل ډاډ او خپل هغه مورال د لاسه ورنه کړي. البته د مختلفو ستراتیژیو څخه کار واخلي چې هم دوی خپل ژوند خوندي وساتي او هم خپل مبارزې ته ادامه ورکړي. د دې لپاره مهمه ده چې ځوانان د مختلفو ستراتیژیو څخه کار واخلي. نو هغه ستراتیژي مختلف کېدلای سي، امنیتي ستراتیژي دي، نور مختلف ستراتیژیان دي چې دوی باید هم ځان وساتي او هم خپل مبارزې ته ادامه ورکړي. د سولې پروسې کې د ځوانانو ژغ چې فعلاً موږ وینو، د ځوانانو نمائندګي په مذاکری هیئت کې هغه کسان کې چې هغه خشید اکثریت ځوانان راضي نه وي، هغه کسان نه دي چې واقعا د ځوانانو د مشکلاتو نه خبر دي، چې واقعا په ټولنه کې په هغه ډول سخت وخت تیر کړی دی، یو ترخه ورځ تیر کړی، د ځوانانو مشکلات تیر کړی. نه، هغه کسان دي هغه چې خپل په آرامۍ کې لوی سوي دي، نو هغه به د یو دردور د زړه د درد څه خبرې چې هلته شینی دی، یو ځوان دی، یو غریب دی، یو آفت وهلی ځوان مشکلات هلته شریک کړي. نو دا مشکلات دي او مهمه ده چې د دوی هغه برخه ورکړل سي. متاسفانه هغه سیاسي کړې چې فعلاً ټوله پروسه یې خپل په لاسو کې نیولې ده او عام خلک چې واقعا د دې شکایت د دې
خبر یاستو چې د راتلونکي کال په لومړیو ورځو کې، یعنی د جنوري پر 15 نیټه، د افغان دولت او د طالبانو د تاسو ترمنځ د سولې خبرو دوهم پړاو پیلېدونکی دی، دا به پیلېږي. غواړم تاسو نه پوښتنه وکړم چې دې ته په کتو چې تقریبا تیر کال په نامنیو کې تیر سو، په جګړو او شخړو کې تیر سو، جنګونو کې تیر سو، د نوي کال لپاره ستاسې هیله څه ده؟ کوم پرمختګونو ته انتظار یاست او څه غوښتنه لرئ؟ دقیقا ځوانان څه غوښتنه لري؟
ډېره مننه. وګوري، موږ باید بحثونه د دې لپاره ونکړو چې بحثونه ترې نور پیدا شي. موږ بحثونه د دې لپاره باید وکړو چې د مسایلو حل پیدا کړو، د مسایلو حواله پیدا کړو. زما د خادم اخلاقي مسؤلیت دا دی چې ستاسو په نن خپرونه کې هغه څه ووایم چې په رښتیا هم د ځوان د فکر تمثیل وي، چې د تمثیل وي، رسا تمثیل وي. پس وګورئ، د افغانستان په جګړه کې ښکېل خواوي، که چېرته موږ د حکومت او د حکومت د مخالفینو خبره کوو، دواړو طرفو ته کوم تلفات چې وړي، سخت تلفات چې وړي، هغه ځوانان دي. کله چې د جګړې دواړه لوري لویه قرباني ځوانان ورکوي، نو باید د دوی ژوند، دوی راتلونکي، د دوی پرون، نن او سبا ته باید فکر وشي. وګوري، شلم کال چې هر ډول موږ ډېر تلفات ورکړو، په ځانګړې برخه کې د ځوانانو، چې کله چې ځوان له منځه ځي یو کورنۍ ورسره فلج کېږي، هغه موږ ته انګلیسي کې ورته کریپل وایو، یعنی د دې کورنۍ له یو ډول ګړنګ څخه غورځېږي. فلج په دې معنا چې مور، میرمن، اولادونه، پلار، رونه د افریقي کې کله د ملي وبیا سفیر مړ او کله د جګړې په مخالف خوا کې د یو ښه شخص لري. پوری راتلونکي کال ته، 2023 کال ته، زما امید دا دی، زما زما امید دا چې د صلح خبرې به اتمن بریالی کیږي. نړۍ هم زموږ هیواد کې داخل د جګړې هغه مخالف فارم چې د جګړې وروستۍ دي تقریبا ستړي دي. حکومت هم نیت معلوم دی، په نیت شک کول کار نه دي، ځکه بدګماني باید نه شي. موږ پولیږ داسې وایو چې نړۍ سیمه او هیواد کې داخل یو ډول صلح ته امیدونه پیدا شوي دي، یو ډول هیلې پیدا شوي دي، اوس تر بلې غني کیږي او وده کوي. یو ویشتم کال بعد یو لاغه کلونو څخه وي، زما باور دا دی چې ځوانان جمع پلس کاغه د نارینه و برخه کې د ښځینه و برخه د صلح د برخه کې ډېر مهم نقش لري. ګورې ځوانانو په برخه کې دوه مسایل ډېر مهم دي، دوه موارد ډېر مهم دي. یو د ځوانانو اواز دی، د ځوانانو باید واورېدل شي، دا ځوان باید خپل استازولي خپله وکړي، حکومت ته باید غږ وکړي، حکومت ته باید نسخې ورکړي، سپارښتنې وکړي، مشورې ورکړي، نصیحتونه ورته وکړي. عین وخت کې د دې لپاره فینانس ډېر مهم دي چې هغه نهادونه دي، بنسټونه دي، مؤسسې دي چې دوی باید په دغه کې فعاله نقش ولوبوي. ګوره یو اخلاقي مسؤلیت ده چې یو څو ځوانان راټولېږي او خپل غږ پورته کوي چې صلح باید راشي، او یو قوه ده. ځوانان باید د فشار په توګه نور رامنځته شي، ځوانان باید یو قوي په توګه نور رامنځته شي چې عملا خپل نقش ولوبوي. داسې نه کېږي چې موږ صلح غواړو، صلح لپاره باید دا وشي، صلح لپاره باید هغه وشي. استراتیژیانه باید جوړ شي، نسخې باید شریک شي چې بالاخره دوی د یوویشتم کال د صلح په پروسه کې ډېر مهم نقش لري. زه یو خبرې اضافه کول غواړم چې ستاسو ډېر وخت ونیسم. تاسو وګورئ د مصالحې ډلې شورا ترکیب ته وګورئ، او د قطر کې د افغان پلاوي مذاکراتي ټیم جوړښت تاسو وګورئ. ځوانانو ته صحیح ده چې برخه ورکول شوې ده، ولې کوم ځوان په کوم معیار په کوم سټنډرډ د دې ټیم ته رانوتی دی؟ هغه ځوان چې ټول عمر په آرامۍ، سکون، په جوش او پر ډېرو خوشحالیو کې تېر کړی دی. کاش په دې ترکیب کې داسې ځوان وي چې د هغې د کورنۍ عضو یا د هغې خپله مستقیم زیانمن شوی په جګړه کې، هغه چې درد یې لیدلی، زور یې لیدلی، او هغه به کولی شي چې ښه تمثیل هم وکړي. زما باور دا دی چې په یوویشتم کال کې چېرته ځوان هم شي او حکومت هم خپل نیت په صحیح ډول تمثیل کړي، نو امید دار چې په یوویشتم کال د افغانستان په صلح مهمه پروسه کې ځوانان ډېر مهمه او ګټور نقش لري.
ډېر زیاته مننه کوم خادم صاحب. ساحل صاحب ته باور سو، ساحل صاحب غواړم تاسو نه وپوښتم، تاسو به هم شاید راپور نو خبرونه اوریدلی چې پرون د افغانستان ولسمشر هم دغه مسله په یو ډول یاد کړه په خپلو خبرو کې چې په افغانستان کې د وروستي وژنې مخصوصا د ځوانانو په نشه کول دا په یو ډول د کار او د تحصیل د دوام یا د ټولنې په مثبت وده کې د ونډې په حساب باندې د ځوانانو زړه سړول دي، نه دوی دل سرد کول دي. تاسو څه فکر کوئ، آیا واقعا دا ډول کړنې کولای شي ځوانان نهیلي کړي له خپل پرمختګ او د کوم فکر چې لري، د کوم پروګرام چې لري، دوی شاته کولای شي؟
په افغانستان باندې یو وضعیت او حالت کې چې د افغان ځوان باید په دغه ډول څارو، په دغه ډول کارونو باندې باید نه امید نشي. لکه څه ډول چې ما مخکې خپلې لاسته راوړنې شریکې کړلې، دغه چې دي که څه هم سخت ما د پاره، خو ما څه د زیار وګاله، زحمت مې وګاله او دغه لاسته راوړنې مې لاسته راوړې. همدغسې که افغان ځوانان یوازې د سولې په برخه کې، په اقتصادي برخو کې، ورته نورو برخو کې چې دی په ځان باندې تکیه وکړي، په ځان باندې کار وکړي، او خپل ځان په سم ډول باندې چې دی دغه ستونزو او مشکلاتو څخه راوباسي، نو زه یې په ډاډ سره ویلی شوم چې دغه ډول چارې به چې دی په افغان ځوانانو باندې کوم منفي تاثیر ونه لري، بلکې پیلي او ځان تغییر وکړي او افغان ځوان په سم ډول باندې ځان روزلی وي، او دغه راتلونکی کوم حالت چې دی او کوم وضعیت چې د افغانستان روان دی هلته چې دی صرف ټیلنټ او استعداد په کار لري. نو زما په نظر چې دی افغان ځوان باندې به دغه ډول چارې، دغه ډول کارونه چې دی کوم منفي تاثیر ونه لري، او له دغه ډول حالت څخه به ځان په سم ډول باندې
مننه کوم. ساحل صاحب، میرمن رسولی، تاسو ته براسو د یوې میرمنې په توګه، د یوې فعالې میرمنې په توګه، ستاسو نام غواړم چې همدا پوښتنه وکم. تر ډیره د میرمنو بحث هم د سولې په خبرو کې یو مسله ده چې ډیر پام ورته کیږي، او مخصوصا په افغانستان کې موږ په دې وروستیو کې ډیر شاهد یاستو چې د ښځو پرمختګونه کړي دي په بیلابیلو برخو کې. تاسو په خپله د دې یوه بیلګه یاستئ. ستاسو نامم دا پوښتنه تکرارم چې آیا د ځوانانو په نشه کول کولای شي چې میرمنې په ځانګړي ډول د خپلو هدفونو د ترلاسه کولو څخه راوګرځي؟ تاسو فکر کوئ؟ بله
او بخشی شزی دخل هدفوز خد چی را وگرزی؟
بله از ما پرسان دقیقا دا وی چی پرون ولسمشر ویلی و ولسمشر دفغانستان ولسمشر ویلی وی چی دا او روستی وجنی چی دی دا زوانانو پرنشا کول دا پا یو دول یو هدفی کار دی یا پلان سوی کار دی چی زوانان لخپلو پر مختگونو تخ را وگرزی تر شایه کی آیا فکر کوی دا کمی لاسترانونی چی شزی پا دی تیرو کلونو که در لودل دی دا دول وجنی کولی سی چی شزی دا خپل هدف دفتر لاسه که ولس خبیر ترا وگردی یعنی شدی باید برتر شاد تسی تاسی چه فکر کوی چه آیا همداسی باویسی؟
طبعا دا یو چه منفی پایل خلری یو چه زوانان هغوی دخپل هودونو سخه دخپل لغا ارادو سخه یو چه ورتا لرزایی ورتا دا خو معلوم داره دا ما مش دا وست یو چه شزو سر خویندو سر بحث مدر لود لی چه هغوی غشتل جورنالستانی سی ولی هغوی دخپل دده مسلک څخه هغوی برته پریشه ولا پدی چې هغوی ته مسلک او کار وظیفه تر هر څه نه ژوند خپل مهم یي ورته یو حد پوری دا تاثیرات لري ولی دا پدی معنی نه ده چې دا به مکمل شزی د دوه روحیې مکمل ورماتی کی او دوی به په کور کښینی او هغه شوم هدف چې دوی لري چې شزی به خپل آواز نه اوچته خپل د حقونو څخه به نوره دفاع نه کوي هغه سی هم نه ده یو حدا پوری منفی تاثیرات لري یو تعداد شزی به هغوی خپل د هوډو څخه خپل د ارادو څخه تر شاسي ولی ځنی داسې ډیر نور شزی هم دي چې هغوی په هیڅ ډول باندې تر څو شي د هغوی سر ژوندۍ دی خپل ژوندۍ دی هغوی خپل د هدف څخه نه ځي البته ما یادونه چې څنګه وکړو شاید هغوی خپل ستراتیژي او ته تغییر ورکړي کمخ کې مثلا هر ورځ تلله نور به د کور څخه خپل آواز مقصد په هر ډول باندې هغوی به اوچتوي یا د داخل څخه یا د خارج څخه یا د هر ځای څخه په هر ډول چې خپل په رقم باندې نو دا د دې باعث نه سي ګرځېدلی چې هغه هوډ هغه اراده چې هغه اکثریت ښځې لري هغه به حتما په یو ډول نه یو ډول باندې اوچتېږي خو بیا هم یو څه حده پورې منفي تاثیرات هم لري موږ نسو کولی دا وایي چې بیخي ټول ښځې به چپ کښېني او دا هم نسو ویلی چې ټول به هماغه پخوا غوندې یو څه تغیرات خو به طبعا خپل تاثیرات لري ولی بیا هم د دې باعث نه سي ګرځېدلی په هیڅ ډول باندې چې د ښځو ږغ دا په مکمل ډول باندې ټیټ کړي ږغ اوس هم ستاد دی زه دلته ږغې جم تاسو سره دا په دې معنی ده چې دا هوډ له اوس هم شتون لري همداسې سلهاو باندې نورې خویندې هم دي چې هغوی خپل ږغ اوچتوي نه یوازې دا چې موږ البته هغه ښځې بیا هم ګڼل کېږي چې وایي کابل کې دي نه خو زه وایم یوازې کابل نه د ولایتو په کچې هم زموږ زړورې خویندې ستا چې باوجود له دې چې هغوی څه امنیتي دغم نه لري یعنی څه داسې اسلحه نه لري ځان سره څه داسې نه لري زیرې موټر نه لري هماغه غریبې ښځې دي د کوره وځي یو کار کوي یو ځای وظیفه کوي یو حلال رزق ګټي ولې بیا هم هغوی بیره نه لري بلکې خپل آواز یې جګ کړی
دی مننه کوم میرمن فروزان رسولي د میلمنو نه مې هیله کوم چې دوی سره پر ټلیفون پاتې سي بیا هم تاسو سره ځو اوس په اوریدونکو څخه واورو چې دوی په دې اړه څه نظر لري یو اوریدونکی را سره د ټلیفون پر کښه دی بله مهرباني وکړئ ځان را وپیژنئ او د دې پروګرام په اړه تاسو خپل نظرات وایئ چې 2000 کال څنګه کال او راتلونکي میلادي کال ته مو هیلې څه دي
بله سلام علیکم پرې بجام تاسو سلام او تاسو ګران مرمنو سلام محمد قاسم زبر پیغمبر ولا څه پر پړی کړم
زه خپل خبرونه تاسو سره غلې مهرباني وکړئ کوم موضوع اوریدلې خپل نظرات وایئ
ډیر زه ته مننه کوم وکینم 2000 کال د افغانستان د ځوانانو لپاره په دې رسو کې وکین د خورنۍ کار وکړي چې اکثر ځوانان او یا نور یې مشخوندې موږ لا څور کړي په دې رسو کې نو خو بیا هم ځوانانو په دې برخه کې لا کار نه کوي چې کارونه کوي ځکه زموږ د هیواد د ملاتړ چې دی هغه ځوانان دي او خوندې دي خو دوی نه د هیواد پرمختګ نشي کولای نو پدې خبرې سره باید وایم چې ځوانان دوه سم انرژي لري او کار څنګه غوونه دي په مخ کې زما په شمول د ډیر ځوانان سره چې د یو د پرمختګ او د سول د رسول لپاره هڅه کوي او دا هوټ لري چې په اند کې په افغانستان یو په ویډ افغانستان به په اند کې او د سول شهید به او موږ ځوانان به هیڅ وخت چې څنګه غوونه زما سره اندي او څنګه څنګه په موږ بیا خپل څنګه به د مخدل لري کو او د افغانستان د پرمختګ او سولې لپاره هڅه وکړو تر ویجنې
ډیر زیات مننه کوم قاسم زواک صاحب له هلمند ولایت خا یو بل اوریدونکو هم پر کښلرو بل مهرباني وکړئ تاسو خپل ځان را معرفي کړئ او خپل نظر تاسو څنګه کوي
بله السلام علیکم زیات لیوال شنا د هلمند ولایت د ندلو له سالي څخه سره د ټلیفون پر کښه
مېرمنه وکړئ شنا صاحب
زه کوم دا 2020 کال چې زما ته پاره خو زه د یو ځان په عزت په ما کې ډیر په زړه پورې و هغه په دې چې د افغانستان څخه د ښکلنې نه خوارې ته یعنی په عموما په مجموع کې کوم زه تاسو ورته وګورو دې ته که خدای کړی او ته پای ته کوي یو څه سوی دی یعنې دونه وخت یې نه یې پاته ځکه چې یو لویه مسله چې په افغانستان کې هغه د اشغال ختمېدل وه هغه که خدای کړی اشغال په ختمېدو دی او بیرته به د افغانستان هغه ځوانان چې په جګړو کې وژل کېدل یا هغه ځان پسې به بمونه تړله هغه به نور خپل مدرسې ته ستانسي او خپل سبقانو ته به دوام ورکړي یعنې بله خدای کې وګورو پخوا به په هلمند ولایت کې 2013-19 کلو کې د هر کلي صغاره به جنازې پورته کېدلې خو ماشاءالله سږ کال په هلمند ولایت کې که جګړې وې خو در یو څو محدودې سیمه پورې مربوطې وې په ټول کې د درکوم په هلمند ولایت کې هغه شمالي ولسوالۍ په سیمو کې جګړې نه وې خلکو په ډېر سکونت خپل درسو ته دوام ورکړي ځوانان ډېر مدرسو ته فارغ شوي یعنې پخوا کله په یو مدرسې کې سر لپاره طالب العلمان وه سږ کال هغه 200-300 نفرو ته ورسېدل نو په ټول کې د درکوم زما د پاره دا په زیاتو کال دی او انشاءالله 2020 کال به
د سړي ورامه کاله او افغانان به ډېر کار کوي نو داس ما نظر نه نه کوم ماشه کارم ودان یو بلاریزون کې به هم راوخل د نظر باندې وره بلې مهرباني وکړئ خپل نوم را توښست اول کوم ځای
نه السلام علیکم عبد المقیم لغمانیم د شین لغمان د ولایت څخه متماس نیولای شه تاسو سلام او تاسو له تاریخ د ازادي رادیو رسول پور اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم
لغمان صاحب شرغلی مهرباني وکړئ خپل نظر ته څرګند کړئ
نظر مزاد چې 2020 کال په سمزما په نظر چندان ښه کار نه و ځکه چې ډېر پر دې کال باندې شهیدان شول او په سمنه ډېر تاوانونه افغانستان ته ورسېدل او په د اصلي پروګرام ته بس لږ ډېره خوشبينه و خدام دغه سپې د اخره کې بخښي ټول افغانستان دغه ور ورسېدل او خدای دې وکړي چې دا نوې کال د افغانستان لپاره د خیر کال وشي.
بله ډیره مننه کوم لغمنه صاحب. دوستانو بیرته به خپل میلمنو ته ور وګرځو. خادم صاحب تاسو ته راسو تاسو به د اوریدونکو نظر نه اوریدلې د افغانستان ډیرې ځوانان یعنی د بیلګې په ډول مو راوښتل د دوی څخه مو اوریدل چې په یو ډول هیله شي او دوی وایي سره لدی چې ستونزې وي دوی پرمختګونه هم درلوده خوشبيني شي راتلونکي کال هیلمندی. زه غواړم تاسو نه وپوښتم تاسو د افغانستان د ځوانانو د سازمان د استازي په توګه کوم د سولې غورځنګ ته یو پام وکړو په تیر کال کې سره د ستونزې او مشکلاتو نامنی وي ولې په هلمند کې موږ د سولې غورځنګ شاهد وو چې ځوانان راپورته سره یو نوښت رامنځته کړ د سولې د غوښتنې لپاره هڅې وکړې له بیلابیلو ولایتونو څخه خپل ژغونه یې جوړ کړل له ولایت څخه بل ولایت حتا پیاده ولړه ته یو نوښت او د دوی هغه هیله څرګندولې کوم تاسو نو پښتم چې کچيري سول راسي لا به دغه نوښتونه څه ډول دوام کوي څه نور نوښتونه برازي ځوانان به نور څه کارونه کولای شي بل خدمت بله بله واسمه لري که سمه بله مې باندې وکي اوس
تشکر تشکر دې تشکر تاسو ګوري په ستيرو شلو کوم کې افغان ځوان کافي اندازه لسته لري موږ د نړۍ په پوهنتونونو کې درسونه ویلي تقریبا موکړي بل خر ماستران ډاکټران او د پی ډبل یعنی موږ نهایتا هغه چې اړتیا و مختلې ټولنې یا مخبر وده ټولنې هغه ځوان تر دې پورې کړی دا دې کې شک نشته چې وس نړۍ هم د افغانانو نفس لوسته ده د افغانانو فکر لوسته ده چې دوی له هر څه ډیره سولې ته اړتیا لري ترنه د سولې لپاره چې څومره هڅه کوي په دې په دې یقینونه باندې باید هیڅ شک نشي خوشبيني دا ده چې راتلونکي کې یو شتم کال کې او همداسې په دوام سره موږ حتما سولې ته رسیږو تاسو ګورئ د سیاسي سولې نه وړاندې چې ځوانان ته کې نقش لري یو بل سولې ته ډیره جدي اړتیا ده د سیاسي چې له هر څه وړاندې باید د دې په اړه نو شي هغه د ټولنیز سولې مسله ده ځوانان ته کېدل مهم نقش لري ګوري کله چې ځوانان یو بل ومني کله چې دغه منل له کور څخه شروع شي
دا منل د کوشي د کلی د ولسوالۍ د ولایت څخه شروع شي او خبره تر تاسو هیواد ته ورسیږي، نو کله چې ټولنیز صلح تامین شي او دوی د ځوانانو لوی لاس لري، زما باور دا دی چې په راتلونکي وخت کې په ګانډا کې موږ کولای شو چې ډېرې بریالۍ صلح ته ورسیږو. سوله یو وارداتي شی نه دی چې ځوانان دا وارد کړي او درې ترلاسه کړي، دا یوازې یو بل منل د خپل حقوق درناوی او په عین وخت کې هیوادنۍ ګټې پر خپلو شخصي ګټو مقدمې ګڼل. د نن ځوان یو ډول ویره لري، دا زما غږ بې اغېزې دی که زه فقط پورته کړم، که زه خبره وکړم نو دا اثر نه لري. نه، څنګه چې د سولې اثرات نتایج پر ځوانانو باندې ډېر تاثیر لري، همدغسې د ځوانانو غږ هم ډېر مهم دی چې دوی باید غږ خپل پورته کړي. ځوانان مسؤلیت منونکي وي. یوازنی بدیل چې د جګړې د په هیواد کې غفصل حاله او دغه صلح د ټولنې د وښکې د افرادو پر مټ باندې ډېر خطر شل کېدلی شي.
بله خدام صاحب،
وړاندې د
بله مهرباني.
بله
زما پوښتنه دا و چې که موږ له دې عمومیاتو څخه راسو، سوله بلا شکه چې د ټولو یوه هیله ده او هیلې ورته شته چې انشاءالله په راتلونکي کال کې به یو پایلې ته ورسیږو، دا یو عمومیاتو نه که راسو شخصي ژوندانه ته، په شخصي ژوندانه کې مثلا تاسو څه هیله لري، څه پلانونه لري، خپل په ژوند کې څه اټکل د ځان لپاره لري، د یو داسې فضا کې چې په هغه کې سولې، په هغه کې ناامنۍ او جګړې نه وي، په هغه کې تاوتریخوالی نه وي، څه پلانونه لري خپل شخصي؟
زما امید دا دی، زما هیله دا ده چې دلته په هیواد کې دننه کوشش په کوشش، کور په کور، ولسوالۍ په ولسوالۍ، ولایت په ولایت، صلح وي، امن وي، کیسې وي، چرچې وي، هر څوک خوشاله وي. زه په خپل ذات کې سوله خوښه انسان یم او په خپل ذات کې تلاش کوم چې له هرې ممکنې لارې چې زما په وس کې وي په معیار برابر وي او دغه ټولنې د صلح په تامین کې نقش لري. زه خپل نهایي کوشش کوم چې هغه لارې کې کار وکړم. زما راتلونکي اهداف د بریالۍ سولې، د یو باثباته سولې په هیواد کې دادي چې زه به خپل زده کړې تر دکتورا رسوم، زه به د خپل وطن او د خپل وطنوالو لپاره داسې خدمتونه کوم، داسې چوپړتیاوې به کوم چې هغه تاریخ را باندې دلالت پر ځای شاباس وي، خراباني وي، او په ورته وخت کې د صلح لپاره به په عامه پوهاوي باندې کار کوم، په ذهنیتونو به کار کوم، ذهنیتونه به د تیارو چې صلح په ژوند کې له هر څه ډېره مهمه ده. دا څه نعمت ده چې الله تعالی په قرآن کریم کې د هغه پاک او خوږ رسول الله صلی الله علیه وسلم په حادثو کې صحابه او د خپل ژوند په کیسو تجربو کې مبتلا ښودلی چې یوازینی څه چې انسان پرې سکون ترلاسه کوي هغه صلح ده او د جګړې نه ډېر واټن اخیستل دي. نو زما شخصي ژوند هم دا دی چې زه به تر وروستي تلاش کوم چې د صلح تامین او د ملي ګټو لپاره کار وکړم.
بله مننه کوم. ساحل صاحب، تاسو ته به راسو، تاسو خپل ژوند څنګه انځوروئ په یو داسې فضا کې چې هلته امن وي، هلته تاوتریخوالی نه وي او یو هیڅ ډول ستونزه نه وي؟ سولې، تاسو خپل ژوند څنګه انځوروئ؟ تاسو څه اهداف لرئ په شخصي ژوندانه کې؟
زما ساحل کوم هیله امید چې دی هغه که چېرته جنګ و جګړه ودرول شي، سوله وشي، ارزښتونه مسجدونه، ممبرونه او ټولنیز بنسټونه به ټول محترم شي او ټول خلک به په خوښه او سوله ییزه فضا کې ژوند وکړي. له دې ورهخوا هغه کوم مصارف چې اوس مهال په جنګ او جګړه کې په مصرف رسیږي او هغه چې د نامنۍ په دفاع کې په مصرف رسیږي، هغه راواخیستل شي، په اقتصادي فرصتونو او پروژو کې چې دی د هغې په ایجاد کې په مصرف باندې ورسول شي، نو دا چاره به په ټوله کې یو مؤثره چاره وي او همدارنګه د ټولنیزې او پټې بېکارۍ مخه به ونیول شي. همدارنګه علمي ډګر، علمي ځایونه او مراکز به له انتحار او انفجار څخه امن کېږي او افغان نسلونه په ارامۍ او سکون سره خپل زده کړو ته ادامه ورکوي.
صاحب صاحب، بخښنه غواړم، ستاسو خبره قطع کوم. زه فقط غواړم یعنی دا خو یو عمومیت دی، په هغه شخصي برخه کې ځانګړی ډول چې تاسو ته په تاسو پورې تړاو لري، مثلا زه د مثال په ډول وایم چې په لویدیځ کې داسې یو دود دی چې د نوي کال لپاره یوه هیله ټاکي هر ځوان ځان لپاره، هر ټولنه بیلا او بیا هر ځوان ځان ته جلا یو هیله ټاکي، یو هدف ټاکي چې دغه کار به په دې کال کې کوم، مثلا تحصیل نیمګړی پاتې دا به پوره کوم، یا به کور رانیسم، یا به هر بل هدف چې تاسو د یو ځوان په صفت کراس، تاسو د شخصي ژوندانه ته چې تاسو څه هیله لرئ چې په دغه راتلونکي کال کې به یې پوره کړئ؟
په شخصي ژوندانه کې خو چې دی اوس مهال زما د لیسانس دوره ده تقریبا راتلونکي کې دی چې دی زما د لیسانس دوره بشپړېږي نو راتلونکي کال ته زه دا واضله امید لرم تر څو په راتلونکي کال کې خپل د لیسانس دوره بشپړ کړم همدارنګه په انګلیسي ژبه باندې بشپړ تسلط پیدا کړم او دا ټول په هغه وخت کېږي چې کله امن وي سوله وي او همدارنګه په اوس وخت کې چې دی دغه د کرونا موجودیت او خطر چې دی له منځه یوړل شي نو زه دا ډول یو پلان لرم چې خپل لیسانس بشپړ کړم او خپل ټولنه ته چدی په مناسب وړ وخت کې چدی خدمت وکړم.
بله مننه کوم. میرمن فروزان رسولی، ستاسو نه هم غواړم چې ورته پوښتنه مو پوښتم او مطرح کوم چې تاسو په داسې وکال کې چې هیلي ورته ستاسو چې ان شاء الله سوله راځي او فضا به امن کیږي، تاسو څه پلانونه پروګرامونه لري د خپل شخصي ژوندانه لپاره چې کوم برخه کې به پرمختګونه ته لا واده ورکوي یا پراختیا ورکوي؟
انسان زما په نظر د همدې لپاره دی چې تر څو ژوندۍ او اقلا خپل کوششونه او خپل ژوند کې پرمختګ ته باید ادامه ورکو او د نورو ځوانانو لپاره یو سمبول وسو. موږ متاسفانه خپل په مملکتو کې مثبت سمبولونه او هغه خلک چې د هغې تر شات لو سره زموږ وطن کې پرمختګ راځي هغه سي مثالونه ډیر کم لرو. متاسفانه ډیر غلط مثالونه لرو چې هغه باندې موږ افتخار هم کوو. نو زه واقعا غواړم د هغه مثالو څخه وسم. ما ماسټری پوری خپل لوستل زده کړم کړی دا غواړم چې پی ایچ ڈی ته ادامه ورکړم. مثلا د زده کړې د لحاظ، مثلا د کار د لحاظ غواړم د نورو ځوانانو انجنونو لپاره یو مثال وسم چې هغه خپل کار ته خپل زده کړې ته هم داسې ادامه ورکړي او نه یوازې موږ د خپل ځان لپاره د وطن کې ژوند وکړو بلکې د نورو لپاره ژوند وکړو. دا خو د یو مسلمان په حیث موږ د ژوند هدف دی چې موږ یوازې باید خپل ځان، خپل فامیل او همیشه په ځان تمرکز ونه لرو بلکې خپل وطن، خپل خلک، دغه ملي روحیه باید خلکو کې پیدا کړو، خصوصا په ځوانانو کې پیدا کړو چې دا فعلا په افغانستان کې د هیڅ په برابر ده. نو زه دغه پلانونه لرم ان شاء الله خپل پی ایچ ڈی، خپل کار وظیفه او د خلکو خدمت ته ادامه ورکم او وکولای سم که خپل فامیل هم ما تعقیب کړي زما لپاره به غټه لاسته راوړنه یو دا چې نور ځوانان دي دا خو بلند لا شسی. مننه
ډیر زیاته. مننه کوم. ان شاء الله چې ټول ځوانان خپل لو تور سیږي او تاسو د افغانستان راتلونکي ځوانانو لپاره یا د راتلونکي ټولنې لپاره بیلګه یاسته یو مشکل لرو چې ټول ځوانان خپل هیله تور سیږي. اوریدونکو څخه هم هیله کوم چې تاسو کولی سي د پروګرام کې برخه واخلي، د موضوع اړوند خپل نظر سره څرګند کړي. د ټلیفون شمیره به اعلان کوم. ټلیفون شمیره مو دی 0922255009200315 دوی بهرنی شمیره حمله رو 00422141 اوبله شمیره مو ده 00422141501. زموږ تخنیکی همکار شرکوي چې یو اوریدونکی په کرښه لرو، د دې نه به یو اوربل مهرباني وکړي خپل نمبر ته ورشئ تاسو لکه مزه ماړی کني ولې.
لا کوڅه لکندهار خبرې کوم.
کوچې سب خبرونه ته شرغ لاس مېرمنې وکي د موضوع په اړه خپل نظر ته څرګند کړي.
دا مې نظر ده 2009 کال خو کوم طالبانو خپل عملیات هم نه دی اعلان کړی. حکومت کوم وایي تر اوسه وایي چې موږ په دفاعي حالات کې کاروزی حالات نشته، هغو عملیات نه دی اعلان کړی. نو په دې باندې به ټول خبرې ته به هم خبره یې ټول دنیا د افغانستان خلک به ټول خبرې چالت دفاعي حالات عملیات غونډې پیسې په افغانستان کې سره کم ته مرګونه روان دي، سره کم ته جنگونه دي، مهاجرتونه دي. موږ په کندهار ولایت کې څه وګوره په دې خوا کې د بیان دی وګو دی را ده دای خی دی خوشنیان او خی دی دا په دښتو کې ګرځي پراته یې شپې ورځې تېرې دی ډوډۍ دی خبر بس شروع کی دلته دی ډیر سخت تبلیغات شروع کړي دي، ډیر سخت غي ګور.
نه کوم کوم چې سب زموږ د خبرونی بلې زموږ د خبرونی مسله بل چې
دی د هني ورکی
بله ستاسو آواز اورم. کوچه صاحب ډیر مننه کوم ستاسو د ټلیفون څخه. موږ د دې خبرونې موضوع دا ده چې ځوانان په مجموع کې تیر کال څنګه غني البته تیر کال نه روان کال چې یو دوه درې ورځې لا پاتې دي 2020 کال او 2021 کال ته څه هیله لري؟ ستاسو نظر مو واخیسته چې تاسو د سولې او امن غوښتنه لري. مننه کوم نور اوریدونکو یم په تمه دي د دوی څخه به وورو. بلې مهرباني وکړئ خپل نوم راته وښایئ او کوم ځای مړی کنیوله.
سلامونه سلامت قبول کړئ. بیچاره تاسو سره د ننګرهار نه پړی کې کوم نه چې تاسو له ملګری دوستان سره جوړو واس زه نو دغه تیر دوه زره شلم کال واقع دی چې دوستانو د مرمرو په ډیره خصه خبرې وکړه ډیره خو نړۍ کالو او سره جرم باید افغانان نو امیدي ونی کې او د امیدي هیلې به او د دغه دمن زلري کې خو سوال دا دی چې که چیرته اشرف غني او ډاکټر عبدالله او دغه موجوده نظام بسان په واک کې وي نو ممکن چې دوه زره ویشتم کال هم دغسې یو خو نړۍ کال وي لکه د تېرو کلونو په شان. نو دغه تاسو به معلومات لرئ د تاسو طریقه موږ اوریدلي چې په تېرو کلونو کې اویا زره د ملي اردو کسان د دغه نظام د هدایت مطابق تلف شوي دي. که چیرته دغه نظام به کا عمومي همداسې دوامداره شي نو ممکن چې دغه راتلونکي کلونه هم د یو ویشتم کال هم دغسې یو خو نړۍ کال وي. او بله تعلیمي برخه کې هم دغسې چندان ښه نتیجه ورنه کړه د تېر کال په تعلیمي برخه کې افغانان ډېر پاتې راغله زموږ په خپله بچیان دغسې د جګړو د وجه نه په ډېر ځینو کې اخوادي خوشحاله راغلل او د تعلیمي سطح ډېر دوکمدغه کورنام پکې ونیسه خیر کور راخو دغه الهي افت دی پارځي کې دغه په ټول نړۍ کې دغه مرض ګرد دی. خو په افغانستان د نظام د مشران د لاسه افغانان ډېر ناخوالو سره مخ دي. دغسې زه غواړم چې دغه موجوده نظام مشران د استعفا وړاندې کړي او که نه استعفا وړاندې کړي راتلونکي کال هم دغسې یو نړۍ کال به وي افغانانو باندې ډېر بد تاثیر دی په مختلفو برخو کې اقتصادي برخو کې زراعت په برخه کې زموږ د ننګرهار د خلکو زراعت ډېر وروسته پاتې دی په همدغه اساس باندې
کور مودان ژوندۍ وسی نل اوریدونکو څخه مننه کوم چې ټلیفونونه موږ بیرته خپل میلمنو ته راځو. خادم صاحب تاسو راځم او دغه مسله در سره تیرم ځکه د خبرونې وخت مو تقریبا لږ پته دی پر دې باندې به خبرې وکړو چې تاسو هم خبر یاست چې میلادی کال تر ډیره په افغانستان کې نه منځل کیږي. دغه مسله مخصوصا د ځوانانو د پروګرامونو لپاره څومره مهم دی؟ تاسو کوم شان له دې میلادی کال سره عیاروي؟ تاسو د پروګرامونو د اهدافو لړۍ څنګه پرمخ ځي؟ کوم شان دي چې تاسو له دې میلادی کال سره عیاروي؟ آیا مهم دی فکر کوئ چې باید رسما دا ولمنځل شي کنه؟
بله د ویستاس په بخښنه په روسي څنګه به سر خلاص نشو خو له کله کې ویستاس په بخښنه دا څه کو چې یعنی د ویشتم کال کې باید ځوانان کوم مسله ته ډېر لاسرسی ولري.
منظور مې دا و چې موږ په افغانستان کې تر ډیره د میلادي کال چې نوې کېږي دا نه منځو لکه نور هیوادونه چې المانزي طبعا خپل هغه پروګرامونه ورسره دی وکال نه بل کال ته بدلو عیاروې د کال لاسترونې راشمیرو او بل کال ته خپل هدفونه وړاندې کوو ځان ته ټاکو. په افغانستان کې چې دغه نیټه رسمن نه المانزل کیږي تاسو څنګه کوم خپل پروګرامونه کوم اهداف له دغه نیټه سره عیاروې د میلادي کال سره د میلادي نیټه سره؟
ډیره مننه. کچې ته د اسلامي شهادتو نه استنباط کوو نو درسته ده چې موږ باید دا ورځ په افغانستان کې ونل مانځو ځکه دا د اسلامي او سنتي ټولنه ده. دا یو دوه ملخه د پلانونو او د اهدافو دی په لویه کې د افغانستان د ځوانانو مویت باید په دغه برخه کې ډېر تلاش وکړي. دوی باید اوږدمهاله ستراتیژیانې جوړې کړي د ځوانانو پارلمان په هر ولایت کې د ځوانانو فدراسیونونه د ځوانانو څارندوی د متخصص ځوانانو لپاره د تعدیز او د ځوانانو روغتیایي مشورتي مرکزونه جوړول بوري په لوی کې د نړۍ سره باید موازي حرکت وکړي. کله نور برخو کې مشکل لرو نه امنیت فساد د محدودیتو کې دی ولی دا هر څه چې کله د فکیږي صحنی وځي او بل هر موږ څه چا او پاس خلک باندې کیږي په ځنګل ځوانانو دوی باید خپل شفافي او د شفافیت لپاره مهم نقش د ځوانانو مهمیت لري د افغانستان چې دغه ورڅ چې باید دوی د سیاسي پوهې د لوړول لپاره د دغه وشتم کال سره موازي جوړه د سیاسي بحثونو درامه ټول لپاره دوی باید ځنګي مسایل شي. تاسو وګورئ ته حکومت ولې ته ځوان نقش پاره چې کله خبرې کیږي دا ډیر کمرنګ او پیچا نقش دی ځکه چې دوی تاسو نه د ټولنې د ډیر واجب وقاش په سره کتل کیږي. دا چې حال کې چې دوی فعالیتونه ټولنې ته هر څه ډیر ګټور او مهم دي ځکه ځوانان چې د افغانستان په پنځه کلن تاریخ کې تاریخ او فرهنګ په دوړو کې مهم نقش لرلی دی.
زما
هدف دا دی یوشتم کال چې کوم استراتیجی وایي چې د 300 کال تر 100 کال پورې عمر وي د ځوان لپاره باید ډیر مشخص یو ډیر واضح استراتیجی جوړ شي. تاسو وګورئ ښه ډیره مهمه دا ده چې هغه د ځوانانو بیکاري د سرطان د ناروغۍ سره تشبیه شوې ده چې وینای د ټولنې په ټولو برخو باندې ناوړه اغېزه کوي. له همدې امله اعتیاد، جنگ، فساد، جرایم همدا رامنځته کېږي. لوی تاوان چې موږ کوو هغه د ځوانانو ته نه پاملرنه هغه ده چې دوی د مافیا په لاس کې غورځېږي، دوی د تروریستي ډلو په لاس کې غورځېږي، دوی ناوړه استفاده کېږي، دوی د جنیتونو باندې کار کوي او بالاخره د ټولنې ته د یو ډېر بدرنګ شکل په څېر وړاندې کېږي. په کار هم دا ده چې اوس وخت کې د ځوانانو د حسن الهام بخونکي دي، دوی د خپل تجربو په رڼا کې د خپلو هڅو په رڼا کې د وطن لپاره ډېرې ښې نسخې لري. د افغانستان زه وروستۍ خبره کوم به تاسو ممکن افغانستان ځوانان د ځمکې پر مخ دغه سرزمین کې دویم خلک دي چې ډېر ځوانان لري د هېواد په نړۍ په کچه. د جنوب هېواد هغه هېواد دی چې د ځوان برخه پکې ډېره ده، نو کله چې دې برخې ته پام کېږي دا پرته له شکه د حکومت او د مخالفو خواوو په ناغېړۍ
بله مننه کوم. رازو میرمن فروزان رسولی ته، میرمن رسولی ما مخکې هم دا پوښتنه د خادم صاحب څخه مطرح کړه چې د میلادي کال د بدلېدو دغه نیټه ده چې په افغانستان کې تر ډېره پورې نن منزل کېږي، او خادم صاحب دا یو موضوع مطرح کړی چې باید له نړۍ سره موازي حرکت وکړو، او دا هغه نیټې دي چې مثلا د تیر کال لاسته راوړنې ارزول کېږي او بل کال ته اهداف پلانیږي او پروګرامونه جوړیږي چې څه باید وسی څه ونسی. تاسو څه فکر کوئ چې همدغه په افغانستان کې چې دا نیټه اوس رسما نه منځل کېږي څومره مهم دی، څومره زموږ پر کارونو باندې اغیز کولای سي؟ آیا فکر کوئ تاسو هم همداسې فکر کوئ چې له نړۍ سره کوم موازي حرکت وکړو شه ده که هغه خپل پروګرام باندې مخته لاړ شو؟ څومره مهم دی ستاسو لپاره؟
سل په سلو کې مهمه ده. کله چې موږ د دنیا حرکتونه زموږ په ژوندانه باندې، زموږ د مملکت په کارونو باندې، چارو باندې تاثیرات لري خپل، نو که موږ د هغې څخه سترګې پټوو او بیا هم هغه د چا په خبره خپل په لاره روان یو څه چې موږ فکر کوو دا بیا هغه منفي تاثیرات او ځواب څوک ورکوي بیا د دې، نو مهمه ده چې موږ د نړۍ سره څنګ په څنګ لاړ شو. دا نه وایو چې خپل څه لرو هغه د لاسه ورکو، نه، څه چې خپل مو دي هغه هم تر څنګ ځان سره کشو، او څه چې د دنیا دي هغو سره هم احترام او توجه انسان ورته وکړي، متوجه باید ورته وسي. نو ډېر داسې مسلمان مملکتونه دي، مثلا د خارجي مملکتو کې جمعې او شنبې رخصت ده، ولې افغانستان کې موږ مثلا جمعه ده او یا پنج شنبه یا شنبه هغه رقم. خو داسې ډېر مسلمان مملکتونه دي، د مثلا د پاکستان که یو مثال واخلو، هغوی دي او نور مملکتونه دي چې مسلمانان دي، ولې هغوی خپل هغه رخصت یعنی د نور مملکتو او زه او هغه دوستان او ملګري چې دي نور همسایګان، د هغوی مطابق خپل کارونه او شیانو د سم پرمختګ لپاره هغوی هم خپل رخصتي مثلا د شنبه او د جمعې په ورځ ټاکلې. د نور مملکتونه هم داسې لرو، نو دا په دې معنا نه ده چې خدای نه خواسته کم کفر کوو، دا خالي انسانان خپل وضعیت ته کتو سره، خپل فائدې ته کتو سره، خپل د خلکو ملي فائدو ته کتو سره هغوی خپل پرېکړه نیسي. نو زما په نظر اوس موږ نه وایو چې موږ باید یو محفل دې لپاره ونیسو چې نوی کال شروع سو، هغه کارونه نه، خو اقلن خپل کارونه منظم کول، پلانول او آماده کول ځان ورته دا مهمه ده. د دې څخه که څوک سترګې پټوي نو دا بې له دې چې هغه خپل ځان ته بازی ورکوي او دوکه ورکوي د کې بل هیڅ خیر نشته.
بله مننه کوم. او ساحل صاحب ته ورسو. ساحل صاحب، ستاسو نه وایم که همدا ډول پوښتنه مطرح کړم، میرمن رسولي د بهرنیو هیوادونو یادونه وکړله، زه هم غواړم چې ویم په تاجکستان کې د بیلګې په ډول سږ کال لومړی ځل دی چې د دې کال یادول پکې بند شوي دي، حکومت د خوا دا بند کړی دی، دا چې دلیل یې څه دی؟ هغه بېله خبره ده، د دوی خپل دی، ماته ځوانانو ماشومانو په دې اړه کمپاینونه هم کړي دي چې دا په یو ډول د دوی د کلتور یا کومو مراسمو لپاره چې تیرو کلونو کې درلود، دوی وایي چې له دوی سره هغوی عادت شوي وو، اوس یو بدلون راځي. پکې په افغانستان کې د دې نیټې دغه لمانځل یا نن لمانځل تاسو ته څنګه برېشي؟
زما په نظر چې دی په افغانستان کې باید افغان ادب چې د خپل قانون کندغه چې دی د هغې باید تابع اوسي، افغانستان د اساسي قانون له نظره چې دی دلته چې حکومت کال کیږي هغه هجري شمسي دی نه میلادي کال. خو که بل اړخ یې واخلو د نړیوالو سره، د نړیوالو سره په تقابل کې مونږ باید موازي حرکت وکړو. هغه کوم کارونه، کومې چارې چې مونږ ته سپارل شوي دي، هغه باید په ښه ډول باندې په دغه کال کې پلان کړو. خو د افغانستان د اساسي قانون له نظره چې دی د میلادي کال لمانځل او همدارنګه د هغه اسلامي فکر واخلي، د هغې له اړخه چې دی د دې لمانځل کومه دیني سبغه نه لري.
بل هدف هدف یوازې د کارونو د اهدافو په ارزونې او د بل کار لپاره د پلانولو لپاره دی. تاسو فکر کوئ چې دا مهمه ده پر کارونو باندې اغیز کولای شي؟
ما په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې د نړۍ سره د موازي حرکت لپاره موږ باید د میلادي کال کوم کارونه چې موږ ته سپارل شوي دي، کوم پالیسیانې چې موږ لرو او کوم اهداف چې لرو، هغه باید سم منظم او ترتیب او په هماغه ډول باید مخته شو.
ډیر زیاته مننه کوم دوستانو له خپل میلمنو شغلی سید سالار خادم د افغانستان د ځوانانو د سازمان استازي، د مدني او ټولنیز فعال رفیع الله ساحل او د سولې او دیموکراسي لپاره د برابرۍ بنسټ مشر فروزان رسولی، تاسو درو ورځې ډیر زیاته مننه کوم چې پروګرام کې مو ونډه سره وختلو، خپل نظرونه مو وړاندیزونه خپل هیلي او اندیښنې مو سره شریک کړې. کور مو ودان او د اوریدونکو څخه مننه کوم چې ټلیفون یې وکړ او خپل نظرونه یې سره شریک کړ. تر بلې خبرونه مو پر خدای سپارم.
لو رزی تختم چلا شور ڈگستا بند دار آئے ہائستا بند داش پہ تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دار لورا سے تختم چلا شور ڈگستا بند دار آئے ہائستا بند داش پہ تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دار دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې و څوم د زړه درزا باندې دا د زړه درزا باندې دا شپې ته پناوړه ماش په چوپا ال چوپا دا زمان دا لو رزه تخت چلا شور ډګستا باندې دا آی های ستا باندې دا شپې ته پناوړه ماش په چوپا ال چوپا دا زمان دا چپا چپا دا زمان